السلام علیکم. د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې دوه پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګ او د ازادي میلمه. د دوشنبه ورځ ده، د زمري یاسد 14 اگست ومه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، مسموم شوي کسان د ځاځي میدان، باغ، صبرایو او خوست روغتونونو ته وړل سوي دي. تر اوسه ډاکټرانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دغه کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم شوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره نه دی مخامخ. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستغفر گربز ویلی چې د پیښې په اړه پلاتینې پیل کړي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی ویلي چې د پاسپورت تدریجي ویش به له نوزیږو ماشومانو پیل کړي، وروسته به محصولانو ته هم پاسپورټونه ورکړل سي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت شارج دافیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت څانګې له رئیس سره هم کتلي او له هغې غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان ماشومانو د اسنادو په برخه کې همکاري ورسره وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پرون د پاکستان په وړاندې دریو یو ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د روانې اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه 3500 سیالۍ په سریلانکا کې وکړي. د افغانستان په 14 کسیز لوبډلې کې د حشمت الله شهیدی تر کیپټنۍ لاندې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم سپای او وفادار مومند شامل دي. تر دې وړاندې د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په کوربتوب د شل اواره سیالیو د دریو لوبو په لړۍ کې افغانستان پاکستان ته 2-1 ماتې ورکړې وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي چې په نړۍ کې 33 میلیون ډېر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو او نارینه وو د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته سي او لازمه ده چې دا کار هم د اوس وسي. یونسکو دا ټویټ په داسې حال کې خپور کړی چې په افغانستان کې نجونې د نږدې 2 کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې سوي. افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پانتون د دورې له زده کړو محروم دي. پرون په یوه اونۍ کې د دویم ځل لپاره د مسکو د ونوکوو هوایي ډګر وروسته له هغې د لنډ وخت لپاره وتړل سو چې د مسکو شاروال سرګی سوبیانین پر مسکو د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې د مخنیوي راپور ورکړ. د مسکو دغه بوخت هوایي ډګر په داسل کې تړل کیږي چې د اوکراین پوځ وړ مشبه په دغه هیواد کې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. د روسیې د دولتي اژانس تاس د راپور لمخې د ونوکوو هوایي ډګر مطبوعاتي دفتر ویلي د ځینو دلایلو لمخې په دغه هوایي ډګر کې د الوتکو پر تګ راتګ د لنډ وخت لپاره محدودیت لګول شوی دی. دغه هوایي ډګر د جولای پر 1 هم د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته د لنډ وخت لپاره تړل شوی وو. په هغه حمله کې د مسکو د 2 دفترونو ودانیو ته زیان اوښتی وو. په نایجیریا کې د کودتا رهبرانو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې دوی د دغه هیواد فضایي حریم تړلی دی. تبدسل کېده چې د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې یا ایکواس ټاکل شوی ضرب الاجل چې غوښتنه یې کړې وه یا د دغه رهبران بیرته قدرت انتقال کړي کنه له پوځي یرغل سره به مخامخ سي پای ته رسېدلی دی. د نایجیریا نویو واکمنانو په یوه اعلامیه کې ویلي د یرغل د خطر له کبله چې ګاونډي هیوادونه په څرګنده ورته په چمتووالي بوختي، د نایجر هوایي حریم له یکشنبه تر بلې خبرتیا د هر ډول الوتکو پر مخ تړلی دی. اعلامیه وایي د نایجیریا له فضایي حریم د سرغړونې هر هڅه به په پیاوړي او چټک اقدام سره ځواب سي. د افریقا د غربي هیوادونو اقتصادي اتحادیې ونې مخکې غوښتنه کړې وه چې واک دې د یکشنبه تر شپې پورې په ډیموکراتیک ډول ټاکل شوي ولسمشر محمد بازوم ته وسپارل سي. بازوم د جولای پر 26مه نیټه په ولسمشری ماڼۍ کې د هغه د خپل ګارد د غړو لخوا تر نیول کېدو وروسته له واکه وپرځول سو. د هند لوري فضا ته استول سوی ستور بیړی د سپوږمۍ مدار ته رسیدلې ده. د هند فضایي تحقیقاتو ادارې پرون ویل چې د چاندریان دوه په نوم ستور بیړی د شنبې په ورځ د سپوږمۍ مدار ته داخله سوه. دا ستور بیړی به د رواني اګست میاشتې د 23 او 24 نیټې ترمنځ د سپوږمۍ په هغه ساحه کې کښته سي چې تر دې وړاندې نورې سپوږمکۍ نه دي ورکښته سوي او فضایي څیړونکي په اړه لږ معلومات لري. دا سپوږمکۍ د جولای پر 14 د هند په جنوب کې په اندرا پردیش ایالت کې د ساتیش دوهوان له فضایي مرکز فضا ته توغول سوي وه. هند څلور کاله پخوا هم هڅه کړې وه چې د سپوږمۍ دې برخې ته سپوږمکۍ ولیږي خو بریالی سوی نه و.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. تاسو به د هیلو وړانګې ډرامې پتیرو برخو کې اوریدل دي چې ونچا گل د تل پسیر کلیتا سودا راوړې وا شمستری بسکیټ اخیستل خو پلارې حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره. د حاجی شیرین اندیښنه پر ځای ده. ځینې هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي. نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ، ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو.
یار مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره. د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه و خوړلې او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده. ډېر خوند یې وکړ مور جانې. ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم. دا دې څومره ښایسته راغلل.
چیر زمانه زویا، دا لوبې پرېږده، زر زر دې خجورې وخوره. ټوله ورسته او دا تلیفون.
نه مورې، داسې مه وایه. نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده. ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم. زه به در نږدې شم. دا دی.
بس ته زویا، څومره عکسونه اخلي؟ ما څومره په مینه تا ته خجورې راوړي، زر زر یې وخوره کنه.
دا به دې ورته سهار چیکې راوړې وای. او ښځې ودرېده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل.
خیر دی او سړیه، پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی.
خیر دی پلار جانه، د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم، ځکه پرې نه مړېږم. ځه خیر دی، تشویش مه کوئ، ډېر نه خورمه.
درودشه درودشه زویا، خو لږ پام کوه چې ناروغ دې نه کې.
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که، چې زړه مې ترې نه صبرېږي، هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم.
ښه شر زمانه زویا، اوس به اصلي خبرو ته راشم. ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمان د درس او سبق وویلې. اوس نو نستا ور دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانه، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم. اول ته خپله مستري وکم او بیا راشم. پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانه.
ګوره شر زمانه زویه، تر کومه پیسې ګټم او څه پیسې ټې درس ته خارج کې وویلې نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، ته مې مټه او بزوشه سیالي او شریکي لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بد خبر نه کوي. پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه، ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دی تلم دغه حالی
لا حول ولا
خیر ده خیر ده پلار جانا حوصله خدا دوه ورځې ژوند دی راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې کور باید د مینې او محبت ځای وي تیر شئ له دې ترخو خبرو نه
وای زویه ته خو په رښتیا خفه شوې په دې خبرو پسې مه ګرځه زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو ته ځان مه خفه کوه شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري
لا بایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې زما زړه دې خوشحاله که خیر اوسه و د شر زمان مورې
زه هر کله ښې خبرې کوم وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي
دا دی دا بیا دې پیغور راکړه خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شوې که نه
خیر ویسې خو د زوی لحاظ خو دې کوې خیر دی چې زما پروا نه لري
لارمې ولې نه وښځې خوشي ګیلې ګذارې مه کوه که نه
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده هسې دې ځوروي او در سره ټوکې کوي
او خوشحاله خو ډېره ده خو ټوکې موکې نه کوي ګوره که نه چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې خو
مورې دا خبره مه کوه ښه هر وخت ښه وي تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري مینه مو نور هم ډېره شه
ګلالۍ نن مې له ستنار ورېندارې نه یو کتاب واخېست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي
ښه کومه دی ملالۍ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو
دا دی دغه کتاب یادوم ملالۍ تې په لوړ غږ وویه څه پکې لیکلي
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده په ګډه یې وخورئ
ژوندۍ اوسې ترور جانې
ژوندۍ اوسې ترورې
ما ته به دې غږ کړی وای مورې ته ولې ځان په عذاب کړ
خیر دی لورې دارو موشه تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري
رښتیا وایې مور جانې ښه ده چې پاکه دی مینځلیم ده
شمسه خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې ډېر پام ورسره کوه
نه ترورې نوره مې تر توبه ایستلې ده نور نه خورم
آفرین ښه کوې ښه نو اوس هم میوه وخورئ او هم مو کتاب ولولئ
سمه ده سمه ده مورې
صبر دا ځان د چا دی او دا خو د ملالۍ پلار دی سلام علیکم تر اوسه په بازار کې هو خیراتو مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونوځي ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو ملالۍ پیل یې که نو ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو
بېخي سمه ده
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي هلته صابونه مې ښودل شوی مطلب څه دی ملالۍ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ
څومره ښه د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي
هغه دی هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو
شاباسې ګلالۍ بالکل همداسې ده
مور مې تل هم داسې کوي له مورجانې نه مې زده کړي
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې دې بل عکس ته وګورئ هغه کس کې نارات ته روان دی په دې خو زه پوه شوم ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمېزه خو زه یې په صابون نه وینځم ښه نه کوې شمسه ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي
رښتیا وایي ملالۍ پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده
د نن لپاره همدومره بس دی سمه ده شمسه دا موږ ته داسې دی لکه سبا خو چې زده یې کړو ښه ده
بېخي سمه ده
هو چې ډېر شي بیا مهرېږي نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم ګلالۍ په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شانسه ته پکې څه وایې زه خو وایمه چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو آفرین شانسه راځئ چې چکچکې ورته وکړو که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې مې زده کولی شم ښه نو ته څه شی غواړې داسې لکه ته اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې پکار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورولم
شمس نه فرمایې شي سبق غواړي
واله که شاغه حوصله کوه، خیر دی، دا تاوان دی زه درکو.
ریښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته هم شاغه وایي شاغه، د ګلینی اوبه مې څکلي دي، مصیبت خان له غله نغلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږي؟ والله که په خاورم پوه سي. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشپ ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت رانه نشي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کې څه وکې، دومره نو باتورم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړئ چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکړې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغه وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منې د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر، نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
ریښتیا وایي، وایي لنډغر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې هم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه؟
نو څه وکړم؟ تاسو ووایه، زه پیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د پیروز استاد دي، د کلي نری پیسې رانه وهلي دي. په خپله پیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي، نو میراو ته په لاس ورکړه.
څه څه څه، استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي، هغه به بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره، تاسو خو دې ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
نو چې داسې ده، په توده کې به سړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
ریښتیا سنګینه زویه، دا د شیرزمان ستړي مشته تللی وې که نه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
ریښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي. ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي.
زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې والکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده، نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه. ډېر ترې ګیله من و، خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره، تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي، ریښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، د همدې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کېدای شي چې بېرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځې نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاستمدار شي.
ای شابسې زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانه، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاستمدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولئ بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای، اوس به مې ماستري م اخیستې وای.
سنګینه زویه، دې ته مه خفه کېږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسې تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي. دی وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چي خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره، بخښنه راته کوه نو.
خیر دی سنګینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دی وکړي چې کار دی وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین. څنګه لالا لمړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بل هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی وسې سنګین لالا، خیر دی، څو دانې کتابچې او رنګ یې هم ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه کنه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا ډیر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بي ټیم هم درته راوړې چې کمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو یو څو دقیقه لیشئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خیر مشئ.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیرزمان خان لتان زموږ تمه هم داده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې ورسره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو لغلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. اشقلا راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
الا خوشحال خیل کلیواله، الا الا لاخره سره سي موټر ډک ده. الا خیجه خیجه خوشحال خیل کلیواله، کوس کلی بار کلیواله، الا خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا والک تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلې غلې روان دی.
ومیلده والا رښتیا وایې، همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې وینې لیدم آغا موٹر کے بلاڑ شو
الک احمد خان چیرتا لخیرا
خیر کی خدایا غک خواشنا دے کچی ویلی دم
چیرتا لخیرا او ناسوانا والی دی خپل کلی پا موٹر کی ندی چپرا دی موٹر پسی منڈی ہوئی
اخی گیر اکڑم اوہو تاسی استی تاسی دلتا چکوئی
دا خو زمنگ زیادے تو آیا تو دلتا سکے
زخو لگا سودا اخلم بیازم
کھا مخکل دی چی سودا پسی لار شی دو دری خبری میں در سر کولی
خیر دیوی دا چه خبره ده چه دوم رو ورطا ورخطایی
هم داسه چه تایه پا خستولو که ورخطاوی منگی پا بیرتا خستولو که ورخطاییو
والا فیروز استاد پا خبره دی پو نشوم دا چه شی پا بیرتا خستو که ورخطایی
دزدرگون پا بیرتا خستولو که چه پا چل او دروغ درانه واخسته
تا تا چه وی مال چان پیسی میسی نیده خستی اغم زرگون خوش تور ملگاوه
تور نده حقیقت ده پیگه منگا مغا وقت پوشو چه تپا ناحقه خود خلقو لپاره مغا گو نکه چه سپک او غلب معرفی شه
اصی لگیای پا زور رانه یو غیرانم نشه خسته زرگون خلا غلط خبره ده لاز دخلاص تور ده تیره
گوره احمد خانه جنگ او جنجال مو جوڑاوا شرم ده درتا
وی ما ده چانه پیسی نیدی اغیستی او نان چا ته پیسی ورکم
لا حول ولا ممی مجبوره و چه پا زور بایدر نواخلم
زور مترملا او تور متیرا هر چه چه کوله شی وی کئی
وا استادا موټر دک شوی ده نزی من پتم او ته بیغمه بابا
اوهو الا استادا چه موټر دک شوی ده همت سر بل وخت ګورو خیر ده همت مصیبتا بیا به سره حساب کوو
لاس د خلاص توره دې تیره
شیر زمان خانه پوهیږي ژوند ته پر راتګ دې ډیر خوشحاله شوم
خوشحاله اوسه یاکا وایي چیرته چې زړه لاړ شي هلته پخیم ځي
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه چې هره خبره د کاڼي کرکوي
واخله چای دې چې سړیږي دا توره ګوړه مورسره وخوره چې خوان در کی
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلی کېم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سام مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله رښتیا خوشحاله که خبر شویم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشحاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی هیو بلری خ سوری لری سم جوړ کور دی
خوشاله که رضا کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زی منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ماته یې راکړي دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خوښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېله د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې پکل تا دې خلاص کړ نو هر کار کولی شې واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه وښه زه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دی به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لیږي ټول غریب او بیچاره خلک هشته لړلو ښځې او د ملک زارغان غوندې سړی لپاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه د نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه هشته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه ده ښه ده، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. فرین دوي نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوکم چې ته هم پوه شې. والا کشر زمانه
پلار جانا څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی بې تجربې دی، کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شه که نه؟ والا کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایا توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شېبه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورته
ښه سمه ده، ده دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وی، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه، ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې ساده ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې له خوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانا.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانا، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانا، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلې وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي میلمه
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا تاسو قربنه او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې لومړنۍ زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شروع کړلې چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکان اوسېدل، نو ځان خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښه هغه راسته تللې وه په مکتب کې شاملولو، نو دا چې زما عمر اوه کال ته نه ورسېدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر یې کم دی او چې هر وخت اوه کال سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله او موږ په فامیل کې چې هر څونه ماشومان چې وزېږو چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړې. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبره یې ومنله د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ نه فارغه سمه د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو رادیو فعال کړی وه چې د میرمن رادیو په نامه وه. په دغه رادیو کې دا چې دی زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته هملته وظیفه راکړله د پروډوسر په څېر چې په میرمن رادیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله. پروډوسر ومه تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه رادیو کولې لکه څرنګه چې هغه یو محلي رادیو وه، نو ځکه همکاران به یې کم و خو کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوو، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودي بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو د هغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه رادیو کې کار وکړ په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپل خوښه فنتی ژورنالیزم ته کامیاب شولم. چې دوی به خېد لودلې یوې د اماډي کو برخه وو او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وو. نو زه اماډي کو برخه ته کامیاب شوم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وو، مسؤلیتونه مې ډېر وو، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله، تر څو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. نو څنګه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شراغلې، یو سمستر به مو ویلې نو پوره سوی به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي راډیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېره سوې وه رخصتي خلاصین وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالۍ پایس وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ وم، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کرنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي ویکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجماني په اسپانیا ترانسلیټر ومه، د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه خبرسته په پوهنتون کې، زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا شو پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې یې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو دپاره وه. نو تاسو موږ په پوهنځي کې ښځینه کندهار پوهنتون کې یو، خو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وو په پوهنځي کې.
بخښنې سره مخکله دینه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنو ته باید ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکله دینه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کم مضمون کې ډېره تکړه وې، او سړی خوښېده چې وی وایي مخکله دینه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړې؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون می شوز د کېدی، علاقه مې مور سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ د بابل استاد سره کښېنئ په صنف کې. استاد مو نه راغلی، تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاد مو وه هغې ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچه کتلې، نو ما چې پارچه وروړله، زما پارچه یې بېرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب دروی لیکلې دي. ما ورته ویل استاد نه مې دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، لکه هېڅ شی مې نه دي کړې. نو دا هغې باور نه راتلې چې تاسو ډېر په کښته سیمس کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کړي. کله لوړې صنفو ته ولاړم، نو په لوړې صنفو کې بیا جغرافیه مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوس مزده ده
ازراجان داره تو وید ده کارونو پاره مو یادونه وکره ده خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پری دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بده هم لاس ور وده وی چه ده کور پا کارونو کس ده ده
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غده مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می تول کارونو می اغس از ده خو اشپزی که لر تکره نیومه زکر چی دیره مینه ده کرده زکر وزیفه و درسونه باوه چی کلا با کور تراتلو ده نو اشپزی با ده وقت سوی و یا با میخور کرده و یا با مرزان کرده و نو اشپزی که دیره تکره نیومه نور کارون لکه صفه کاری جارو که ولده کالی منزل با دی که شویمه
اتمن خونده با کور که کارونه تقسیم کردی وی چی در تا پا کار که رسیده دی؟
بله او رواج خونداست دی کندار دلته کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداست دی سی ویش پریږ دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونه دی یشي چې هر کار هر یوې ته په مخه ورلی هماغه کار وکړو خو بیا هم چې رارسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې برخه اوښته راخلم د کور جارو کوم هم
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفا کاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړي ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپګدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي او ډېر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خو خپله نه مینې زده ده لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي دلته غاډې جوړوي خارج ته یې هم استوېدلې کندهاریان خطابن چې غاډې ډېرې اغوندي د لاسي غاډې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان وو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه دغسې چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دي ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بېکاره پاتې سي نو ښه وه بیا زما پلارجان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره
ازراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خو ډېر زړه نه ښه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېڅ هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکړه دا کارونه باید راسره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چې هر ځای په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو بیا ځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړې وه ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو مې تا باندې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې وه هغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخته وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتله یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې دنو وکړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د امګانې وې ماماګان به ودی به هغه دا نه خوښېدله چې سفر ډېر کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلارې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي، خبرې به یې طبعاً کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي. او زما شي علاقه ډېر ورسره وه، ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای شوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنې کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنیو ټولنې له خوا یو یو څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کول او کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي، بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، نمرنې معاش دې څه وخت اخیستی او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی او چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنیو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنې معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي، څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړي وه؟ بله رښتیا
هم ما خپل نمرنې معاش چې وو بخښلې ته الارم څنګه دې چې بس. بله
اورم اورم، به تاسې ته ما ورکړي. خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت مې د میرمن راډیو سره شروع کړل، نو داسې دلته په البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی. یا یو نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوي، که تام څلور څلور خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم سره به د معاش وي، که پوره ورځ کار کوي اووه نیم سره به د معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خدا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش کې و هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې را یې کړلې، نو هماغه چې را کړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې و دا یې سم نه شوی کولی. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې ته مې ورکړې، که سمه ده خو سره به په ځای پرته ونه یې غوښتله، خو یعنې ما دا ښه وګڼل چې ډېر زحمت یې را سره کښلې دي او ما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي و؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید وظیفه دې اخیستې ده، معاش دې اخیستې، ستا لومړی معاش نو اوس مطمئن سره راوړې.
بله نو داسې و چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغه ماتې د شیرني هم راوړې نو ډېر کم و. بیا مې په هغه کې شیرني نه ورته راوړله، خو په نورو معاشو کې تر اوسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم، بیا هر یو شیرني جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما شیرني خو تا ول ژر راواړه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش اخلم، نو هر میاشت به لازم تاسو شیرني درکوم، وایي اوس ما شیرني شته.
بالکل ماشومان کور کې همداسې نازول وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي، یو له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایي؟ او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسئ د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي یو خو نجونې پکښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو، نو اول صنف کې مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وه، لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلومه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړي صنف کې و چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه، نو د صنف جوړښت مو هم داسې و چې هغه چوکیان چې سر پر سر نه پتې داسې سټپ بای سټپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ و او موږ یوازې درې نجونې وو، نو لاسونه مې مریږدېدل، پښې مې هم مریږدېدل، یعنی بېخي ډېر وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې. سو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره پیدله، موږ یعنی درې نجونې وو لومړۍ صنف کې، بیا ودي د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېښې وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کې دي کښېنستلی شوی، نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړ ډلې نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر رقم یا هم د ایرات پوهنتون پر رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایې پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاب به مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه یو نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وویل که څه هم الکوان بېخي ډېر و، خو زه خپله د پوهنتي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنتۍ په ساته باندې، یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر و او موږ فقط دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یو دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنۍ په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې دا هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنې کار وکړم، په ما مخکې د وخت کې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا دا هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول دي. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي، یعنی دوی په مابس کې پرادي که موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنی که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یو پېښه اوس د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي، نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنۍ سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته، اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبره شي، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، په خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یې پښېمانه شوی چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سورې اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنۍ سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محرومې دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بله دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خوندې نورې د عمل لوڼې دا کار لوڼې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې، او تر ټولو بد خاطره چې ما ته ځکه چې هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خوندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو، نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته، نو هغه نامزاد شوله. که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد کړله، ډېره کشته هم وه. زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي، د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورکړي تر کوره وباسي. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله به سي، مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نا امیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې، یعنی موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه عذرا جانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.